السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخ کې لاس بجی شوې زه سفي ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې ازادي رادیو مجله خبريږي خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه لرو لمړی خبرونه مهم خبرونو سرټکی په کابل کې د امریکا سفارت یو کارکونکو د کرونا وبا له امله مړ شوی او یو سل څوار لس نور کارکونکو په کرونا اخته شوی دی. په شمال کې د افغان پوځ چارواکي وایي د بغلان د دهنې غوري ولسوالۍ د لنډ مهال لپاره یوې بلې سیمې ته انتقال شوی او په ایران کې د څوارلسم کال ولسمشري ټاکنې روانې دي. پوره خبرونه په کابل کې د امریکا سفارت په کووید 19 د ګڼ شمېر کارکونکو د اخته کېدو په سبب خپل کارونه نږدې ټول درولې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په کابل کې د امریکا د سفارت په حواله لیکلي چې دغه سفارت یو کارکونکو د کووید 19 وبا له امله مړ شوی او یو سل څوارلس نور کارکونکي په کرونا اخته شوي. سفارت ویلي په کرونا اخته کارکونکي قرنطین کړي او نور کارکونکي له سفارت یستلی دی. د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په یو یاداشت کې ویلي چې باید د وبا د خپراوي مخه ونیسو او یو بل خوندي کړو. په افغانستان کې د کرونا د درېیمې څپې له امله په دې وبا د اخته خلکو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د پنجشنبې په ورځ تر ټولو زیاتې مړینې ثبت شوې چې له سلو د زیاتو مړینو راپور ورکړل شوی دی. په شمال کې د افغان پوځ چارواکي وایي د بغلان د دهنې غوري ولسوالۍ د لنډ مهال لپاره یوې بلې سیمې ته انتقال شوې. دا خبره په امیر 211 قولي اردو په یوه اعلامیه کې کړې. د اعلامیې له مخې د بغلان ولایت پوځي شورا د پریکړې په اساس د سیمې خلکو ته د زیان رسېدو د مخنیوي د لارو د بندښت او د اکمالاتو په وخت د نه رسېدو له کبله د دهنې غوري امنیتي ځواکونه یوې بلې مناسبې سیمې ته تللي. افغان چارواکو ویلي له دې کاره یې هدف دا دی چې له شته ځواکونو سمه ګټه پورته شي او یو وار بیا د سیمې د تصفیه لپاره عملیات ترسره شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د دهنې غوري له ولسوالۍ افغان پوځیان وتلي او اوس د پلخمري په قلعه خوجه کې د دوی لخوا کلابند شوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان وایي د ترکیې او امریکا د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه شوې چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکي ونډه ولري. جو بایډن او رجب طیب اردوغان تیره دوشنبه په بروکسل کې د ناټو د سرمشري په څنډه کې سره وکتل. جک سولیوان پرون خبر اعلانو ته وویل چې په دې ملاقات کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې شوې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې اردوغان د کابل هوایي ډګر د امنیت په ساتلو کې د امریکا ملاتړ غوښتی او بایډن هم دا ډاډ ورکړی دی. د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر امنیت د ډیپلوماتیکو ماموریتونو لپاره مهم بلل کیږي. د افغانستان د تکواندو ځوان او تکړه لوبغاړی محسن رضایی د آسیا د تکواندو د څلورویشتم پړاو سیالیو اتل شو. د تکواندو ملي فدراسیون وایي دا لومړی ځل دی چې یو افغان لوبغاړی د آسیا په کچه د تکواندو سیالیو کې اتل ولی ګټي. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د محسن رضایی لوبې په 50 کیلو وزن کې وشوې. رضایی ته چې په خپل وزن کې د کویت، پاکستان، تایوان او جنوبی کوریا سیالان مات کړل، پرون د لبنان په بیروت ښار کې د سرو زرو مډال ورکړل شو. د آسیا د تکواندو څلورویشتم پړاو سیالۍ په بیروت کې د یو شته هیوادونو د یو سلو نه اتیا لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. په ایران کې نن د څوارلسم کال ولسمشري ټاکنې روانې دي. د رای ورکونې مرکزونه په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې د سهار له اوو بجو پرانیستل شوي. د ایران رهبر علي خامنهای د رایګیري په لومړنیو شیبو کې رایه ورکړه او خلک یې په ټاکنو کې ګډون ته وهڅول. محسن رضایی، میرقاید، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضیزاده هاشمی او عبدالناصر همتی د دې دورې له څلورو کاندیدانو دي. که څه هم درې نور کاندیدان د نگهبان شورا لخوا تایید شوي وو او جمن اووه کسان باید په دې ټاکنو کې درېدلی وای، خو درې نورې انصراف ورکړ. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دې ټاکنو ته له 9.5 میلیونو زیاتو کسان د رایې ورکونې په شرایطو برابر دي. د نظر پښتنو له مخې بیا په دې ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه له 30% تر 40% بلل شوې ده. ایران کې داسې وخت د دیار لسم د ورو لس مشرۍ ټاکنې تر سره کیږي چې ګڼو خلکو سیاسي فعالانو او بهر میشتو ګروپونو په دې ټاکنو کې د نه ګډون غږ پورته کړی دی. په ایران کې د 1990 کال د لړم د مظاهره چانو په لویه کچه ځپل، د اوکراینی الوتکې نسکورول او ځینې نور مسایل هغه پیښې دي چې په حکومت باندې د خلکو باور تر ډیره زیانمن کړی دی. او د موسکو د رژیم مخالف زندانی الکسی ناوالنی ویلی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې د ده خبره دروغجن دی چې خپل دروغ نشي درولی. ناوالنی پرون پر خپل انستاګرام ولیکل چې پوتین باید د رواني ستونزو درملنه وکړي، هغه ستونزه چې د ده په ټکو په واک کې د اوږدې مودې له کبله ورته پیدا شوې ده. نوموړی دا تور داسې مال لګوي چې پوتین د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره تر ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل. ناوالنی تیره اگست میاشت کې د محکمې لخوا پر هغه لګول شوي الزامات له پامه غورځولې دي. ناوالنی پرون د روسیې له خلکو وغوښتل چې د سپتمبر میاشتې په پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړي چې حاکم ګوند رایه ورکونې په زیرک سیستم سره چې د دوی پلویانو جوړ کړی له واکه لرې کړي. ازادي رادیو ته غواګی است په 1290 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم مطالب وګورئ او خبرونه ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو لوړپوړو پوځي چارواکو ویلي دا امکان شته چې القاعده شبکه دوه کاله وروسته له افغانستانه واشنگتن او متحدانو ته ګواښ پیښ کړي. دا خبره لوړپوړو امریکایي پوځیانو پرون د کانګرس په استمایه غونډه کې وکړه. افغانستان کې د القاعده شبکې د بیا فعالېدو اندېښنه وروسته تر دې رامنځته شوه چې امریکا او ناټو له دغه هېواده د ټولو پوځیانو د وتلو اعلان کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال لوړپوړو امریکایي پوځیانو له دغه هېواده د القاعده شبکې د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر جو بایډن اعلان دا ویره پیدا کړې چې افغانستان به کورنیو جګړو ته ولاړ شي. د دې راپور پر بنسټ له دې ناکراریو سره د اندېښنې هم ملي دي چې القاعده به بیا افغانستان کې سر راپورته کړي او پر امریکا او نورو اهدافو به نوې حمله پلان کړي. د امریکا د دفاع وزیر لیود استن د پنځم په ورځ د کانګرس استمایه غونډې ته وویل په احتمالي ډول به القاعده په دوه کلونو کې داسې وړتیا پیدا کړي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په دې غونډه کې ویلي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو له مهالویش سره موافق دی او په خبره یې اوس ګواښ په متوسط حالت کې دی. په ورته وخت کې بیا ښاغلي میلی زیاته کړې چې د افغانستان د حکومت د سقوط او یا هم د افغان امنیتي ځواکونو د لغوه کېدو په صورت کې به خطر ډیر شي. د امریکا د دفاع وزیر لیود آستن د خبرو په یو برخه کې یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې د دوی پوځي ماموریت بشپړ شوی دی.
په دې اونۍ کې مو فرصت پیدا کړ چې بروکسل کې د ناټو له متحدانو سره خبرې شریکې کړو. زه د نوې لارې په برخه کې چې مخته یې لرو د دوی ملاتړ هیله من کړم. هغه ماموریت بشپړ شوی چې زموږ ځواکونه یې د اجرا کېدو لپاره 40 کاله مخکې افغانستان ته لیږل شوي وو. اوس له افغان شریکانو سره نوي مشارکت ته دننه کېږو. دا کار دې ته زمینه برابروي چې دوی د خپلو اتباعو لپاره مسؤلیت ادا کړي.
له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل د تیرې می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل او ټاکل شوې د لړۍ د سپتمبر تر 11 بشپړ شي. له دې سره هم مهاله جګړو هم زور اخیستی او وروستیو اونیو کې طالبان د لږ تر لږه 10 ولسوالیو مرکزونو ته ننوتل. په دې ترڅ کې د القاعده شبکې د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې ملګرو ملتونو تیره جنوري میاشت کې وویل افغانستان کې د القاعده شبکې نږدې 500 جنګیالي فعال دي. په دې اړه د دغه سازمان په راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو له دې شبکې سره نږدې اړیکې ساتلې دي. له دې سره هم مهاله د امریکا ولسمشر ویلي که دوی افغانستان کې پوځي حضور هم ونه لري دا وړتیا به لري چې دغه هېواد کې د القاعده بیا فعال کېدل تر څار لاندې ولري. د نړیوالو ترهګرو سره مبارزه او له هغوی سره د اړیکو شلول د طالبانو هغه ژمنه ده چې د دوحې په تړون کې یې امریکا ته ورکړې ده. ځینو امریکایي چارواکو له دې وړاندې طالبان د دوحې هوکړې په ماتولو تورن کړي، خو طالبانو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې له القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتم په تورخم کې لا هم د کورونا د مخنیوي په هدف باندې د پاکستان لخوا د لګول شویو محدودیتونو د دوام راپورونه راځي. په تورخم کې د پاکستان پوځي چارواکو ویلي د کورونا د څار او کنټرول ادارې NCOC ورته امر کړی چې په تورخم کې به تر ناڅرګندې نیټې پورې دغه محدودیتونه عملي کوي او دواړو خواوو ولسونه دې تر بل امر پورې انتظار باسي. په تورخم کې د کورونا کنټرول مرکز چارواکي وایي په تېره یوه اونۍ کې په تورخم دروازه افغانستان نه پاکستان ته د داخل شویو کسانو له ډلې شپږ دېرش پاکستاني وګړو کې د کورونا ویروس مثبت نتیجه راختلې او لنډې کوتل کې قرنطین ته لیږلې دي. په پېښور کې میشت افغان وګړي وایي اوس په پاکستان کې د کورونا پېښې کمې شوې او باید په تورخم په سفري بندیزونو کې نرمي راوستل شي. په دې اړه له سیمې دا راپور واورئ.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا د سار او کنټرول ادارې NCOC ورته امر کړی چې په تورخم دروازه د مې 15 نیټې نه کوم سفري محدودیتونه لګول شوي دا به تر ناڅرګند نیټې پورې دوام لري. NCOC وایي په تورخم دروازه تر بل امر پورې افغان وګړي پاکستان ته نشي را داخلېدای او پاکستانی وګړي پر افغانستان ته نشي اوړېدای او یوازې ایمرجنسي ناروغانو ته به د طبي معاینه نه پس اجازه ورکوي چې په تورخم پاکستانی روغتونونو ته ورشي. دوی وایي هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې ایسار دي هغوی ته یوازې د کورونا د ټیسټ نه پس اجازه ورکوي چې پاکستان ته را داخل شي او خپلو کورونو ته لاړ شي. که ټیسټ یې مثبت وي نو بیا یې لنډې کوتل روغتون کې قرنطین ته لیږي او په پاکستان کې ایسار افغان وګړي پرې د کورونا ټیسټ ښودلو پرته افغانستان ته تللی شي. په تورخم کې د کورونا د کنټرول ادارې مشر ډاکټر احسان الله مشال ریډیو ته وایي
پالیسی برقراره د NCOC طرف اوسم او ما غاړه دی چې څوک پازیټیو لاندې وي پر راځي نو اغله دویم پرټیس بیا کول نشته او بیا به اته ورځې پس ویل PCR ټیسټ کوي RT-PCR نو که هغه نیگیټیو شو بیا به کور ته ځي. د فلحال خو زموږ سره موجوده چې کوم د افغانستان نه راغلي د کورونا پازیټیو
په پیښور کې یو افغان سوداګر عصمت الله وایي د NCOC لخوا په تورخم کې سفري محدودیتونه دواړو خواوو ولسونو ته زیان رسوي او پکار ده اوس پرې نرمي راوستل شي.
دا فیصله دی پولې هغه غاړه او دې غاړه تجارانو ته او مزدورکارو خلکو ته ډېر نامناسبه ده او دا زمنګ دی افغانانو د پاره او پاکستانو د پاره د تجارت پیشو خلکو د پاره په سلو کې 100% په نقصان تمامېږي. په پاکستان کې د کورونا پیښې راکمې شوې دي. زه هیله کوم د دوه طرف حکومت نه چې دغه فیصله ماته کی او تورخم بارډر باید آزاد شي.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا وبا د بندیزونو نه مخکې به یوې اندازې مطابق په تورخم دروازه د ورځې خواوشه لس زره کسانو تګ راتګ کاوه خو اوس پکې ډېر کمی راغلی. ډاکټران وایي په پاکستان کې د کورونا پیښې راکمې شوې خو ختمه شوې نه ده او د خپرېدو خطر لا هم موجود دی او پکار ده خلک احتیاطي تدابیر خپل کړي، ماسک دې استعمالوي، یو بل سره دې فاصله ساتي او ویکسین دې ولګوي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولای دی. کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې ولولې. اوس هم ازادي راډیو مجله واورئ.